مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د دې ساته خبرونه د کوربه پیس بوریوال کاکړ تاسو ته هرکلی کوم. د دې ساته خبرونه په اردو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر ویلي دي چې د بندیانو پر موضوع د ګډ کمیشن پر عملي کولو له افغانستان سره سلا شوې ده. د خبر ایجنسۍ د لنډي کوتل په شیخوال سیمه کې یوې بومي چاودنې د لویزو 15 عسکر ټپي کړي دي او د فاټا ډیموکراتیک موومنټ مشران وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله تګلار نوې بدله کړي تر هغه په قبایلي سیمو کې امن نه ستراتلای. د دې ترڅنګ به یو اونیز خبرونه پاو کوم ووري خو لمړی به پامیر ساحل ته ورسو تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
لکه څنګه چې مواورې دل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هینا رباني خر ویلي له افغانستان سره د بندیانو مسلې هواري لپاره د ګډ کمیشن پر فعالولو سلا شوې ده. په لوړګي کې په بم چاودنه کې د لیوي امنیتي ځواک 15 سرتیري ژوبل شوې دي او فلسطین په ملګرو ملتونو کې د غیر رکن مبصر حیثیت ترلاسه کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني خر ویلي له افغانستان سره سلا شوې ده چې د زندانیانو په موضوع ګډ کمیشن عملی کړي. نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان بهرنیو چارو له وزیر ډاکټر زلمی رسول سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. خر طالبانو ته په اشاره ویل هیواد پر هیڅ ډلې کنټرول نه لري. داوای په تاریخي ډول دا تصور چې پاکستان څوک د خوخي کسان یا ډلې لري او یا هم پاکستان غواړي په دې لړکه کنټرول ولري وغیرہ دا به له شکل کما چې ویل پرته له تش خیالونو نور سن دي. په اخره کې ویل غواړم چې موږ سره سلا شوی وو چې د زندانیانو مسلې هواري لپاره یو ګډ کمیشن عملی کړو. خر وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون ډرافت یا مسوده هم نن تبادله شوې ده. خبری غونډې ته د وینا پر وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل کابل او اسلام آباد دواړه د ترهګرۍ له شریک ګواښ سره مخامخ دي او باید دواړه هیوادونه په ګډه پر دې قابو موندلو لپاره هلې ځلې وکړي. د زیاته کړه چې په سیمه کې لوی هیوادونه غواړي په صادقانه او بشپړه توګه د افغانستان سولې عمل ملاتړ وکړي. زلمی رسول نن یو پلاوی سره اسلام آباد ته تللی دی. د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په شیخوال سیمه کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې د لیوي امنیتي ځواک 15 سرتیري ژوبل شوې دي. چارواکي وایي تر نننۍ ریموټ کنټرول بمی چاودنې مخکې هم په دې ځای کې پر خاصدارو بمی حمله وشوه چې تاوان یې وانړاوه. د لیوی ځواک حوالدار ضیاء الرحمن د بم چاودنې په اړه مشال راډیو ته تفصیل ورکړ.
کې څنګه به سرک تر وختو کنه په دې وخت کې د ماکاو شو بس موږ زه خیر ټیکو ما وما نور مرګرو بس کسان ته موږ راشه موټر کې موږ نور کسان مرګریم دي کنه بس خو هغه ټولم داسې چې لګو بچوی و ډېر خراب شوی دی کنه.
د دې په خپړه عبد الله ایزام بریګیډ منلې ده. نن د قبایلی سیمې مومندو په کوز چمرکند کې د سړک غاړې بمی چاودنې دوه لسی وګړي ووژل. چارواکي وایي په دې چاودنه کې د ملیشې ځواکي وګړي په ګډون دوه ماشومان هم ژوبل شوي. ژوبل کسان د درمنن لپاره د غلنې روغتون ته رسول شوي دي. د دې پیښې پړه چانه د منلې. د تورته پیښه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې هم شوې ده. په رزمکو پوځي کیمپ کې بیګا پر یو کور حمله وشوه چې پکې د ملیشي یو سرتیری ووژل شو. د چارواکو په خبره وژل شوی سرتیری نائب سوبیدار وو او عنایت الله نومېده. چارواکي وایي په پیښه کې د عنایت میرمن په ګډون درې کسان ټپي شوي دي. ژوبل کسان په هلیکاپټر کې د کوارټ پوځي روغتون ته وړل شوي دي. ډاکتران وایي د درې واړو روغتیايي وضع د اندېښنې وړ ده. د دې پیښې پړه هیڅ نه ده منلې. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال رابرټ ریډ ویلي هیواد په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ او پرمختیايي کارونو لپاره ډیره توجه ورکوي. لمشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت پرون ریډ وویل یا د سیمه ترهګرۍ ډیره ځپلې ده.
It's one of the more needing areas. It's one of the areas most afflicted by insurgency.
Munga de simita zaka tarji warkau che dalta da parmahtak der zarurat te da sima da trah gare pawaja der za palishwe da.
امریکایي قونسل جنرال ویل هیواد د ترهګرۍ ځپلو سیمو لپاره د عربونو ډالرو پروژې پیل کړې دي. د ویل په دې پروژو کې په ملکن کې د ښوونځي او بیا ودانول، د برښنا جوړونې او بخور لپاره د ګومل زام ډیم جوړول، د پیښور او تورخم لویه لار تعمیرول او د اوبو بندونه رغاونه او پاکول شامل دي. ریډ زیاته کړه د اسلام آباد او کابل ترمنځ ښه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو د ولسونو په ګټه دي، بلکې دا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. د امریکا سینیټ له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستلو بهیر ګړندی کول د رایو په اکثریت منظوره کړی دي. پرون د ډیموکرات ګوند لخوا سینیټر جیف میر کلی په غونډه کې وویل وخت راغلی چې دا جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده هغه ده پای ته ورسیږي. په سینیټ کې دا اکثریت په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما او پوځ د خپل هیواد اتش پیته زره کسیز ځواک د کمول لپاره خبرې کوي د افغانستان جګړې په اړه یو څرګند پیغام دی. هیله ده سپینه ماڼۍ په دې اړه خپله پریکړه په راتلونکو اونیو کې اعلان کړي. او بیګا د شپې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې هغه پریکړه لیک په دروند اکثریت منظور کړ چې له مخې د فلسطین حیثیت په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو. په دې لړ کې 138 هیوادونو د فلسطین په حق کې او نه هوې په مخالفت کې رایه ورکړه. یو څلوېخت غړو له خپلې رایې ورکولو ډډه وکړه. له رایې ورکولو مخکې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې فلسطین ته د زیږون تصدیقنامه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ران پروسور ټینګار وکړ دا پریکړه لیک به د سولې بهیر په شا وتمبوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس دا رایه د فلسطینیانو لپاره بدمرغه وبلله. پرونی پریکړه لیک د فلسطینیانو حیثیت له یوې ادارې داسې دولت ته لوړوي چې د ملګرو ملتونو غړی به نه وي، خو د دې سازمان په ادارو او د جنایت نړیوال عدالت به غړی وي. په دې معنی فلسطینیان په هغه عدالت کې د اسرائیل پر وړاندې شکایت کولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هیران ربانی کروای د بندیانو پر موضوع د ګډ کمیشن پر عملی کولو له افغانستان سره سلا سوي ده. د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل په شیخوال سیمه کې یو بمی چاودنې د لویزو 15 عسکر ټپي کړی دی. په وانه کې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د ډیر اسماعیل خان پر روغتون کې د اسانتیاو له نشټوالي سر ټکوي.
نیک سره شو نه څه شایو شپې درته ورسېدلې په یاره رښتا تکلیف دا غوژنه مې باندې هیڅ پته نه ته لګېدله.
د فاټا ډیموکراټیک موومنت مشران وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله تګلاره نه وي بدله کړې تر هغو په قبایلي سیمو کې امن نه سي راتلای.
چې د کومو پورې د پالیسی وي په قبایلي او فاټا کې امن نه سي راتلای او افغانستان دي کنه ځان یو صوبه یا خپل علاقه و نه ګرځوي.
په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال وایي دوی په قبایلي سیمو کې د سړکونو او سکولونو د جوړولو پلان لري او د دې ترڅنګ به د دې خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو د اونیزي خبرونې پام کوو. په ترڅ کې واوري
د چا سره واده کول غواړي لګورکین سره کله سورسک فریادي سره.
د دې هر څاوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول له پلاوی سره د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته رسیدل دي او هلته د دې ملک د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل را سره د اسلام آباد څخه د ټلیفون پر کرښه دي. ریاض مساخیل کده دې غونډې تفصیل اوریدونکو ته وایسته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سره ویل دی غونډې ته
جی تر څو پورې چې د غونډه راغی نو مخکې چې کوم پریس کانفرنس هغه پسې بیا وشو. دغه پریس کانفرنس کې هینا ربانی کر د پاکستان د خارجه چارو وزیر وي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن او کلاري وي ځکه چې هلته د راکلاري او د نامنه نیخ باندې غاثر هغه په پاکستان پریوزي. دغه لړکې پاکستان اوسه پورې چې کوم د مفاهمتي عمل دی یا کوم د امن عمل دی هغه خپل کردار تر سره کړی هم دی او راتلونکو کې به هم خپل کردار تر سره کوي. کله چې د هینا ربانی کرنا دا تاسو شو چې آیا د پاکستان څه کردار دی یا څه قسمه کردار پاکستان تر سره کول غواړي، نو هغه وی چې دغه د مفاهمت عمل چې کم د افغان حکومت او افغان اولس لخوا به وي او هغه چې کم خلک وټاکل د خپل مشرتابه یا د مشروالې لپاره، نو هم هغه خلک به چې کم د پاکستان به د هغې تایید کوي او دغه شانتې چې بیا د هغې په لاس باندې کم په افغانستان کې امن او کلاری راځي، نو هر قسمه اسانه به الله پیدا کوي. د هغې وینا وه چې دغه لړکی کم اوس د سولې عالي شورا غړو چې کم د پاکستان دوره کړی بیا په هغې کې چې کمې غوښتنې مخې ته راغلي دي، لکه په هغې کې د طالبانو د خوشې کولو خبره وه یا په هغې کې د علما کونسل د عالمانو چې کم یو غونډه رابلل وو، نو دغه ټولې چارې یا طالبانو ته محفوظ لار ورکول، نو هغه ټولو باندې اوس پورې عمل درآمد شوی. او تاسو وکتل چې دا تیرې سو میاشتې چې کم دینو په دغه لړکی ډېر مثبت نتیجې هغې مخې ته راوړي دي. جی
ریاض موسخیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسولم دی غونډ خبري غونډې ته وینا وکړي، که دا غوی د خبرو چلنډیز اوریدونکو ته وایي چې هغوی څه وویل؟
جی بالکل، کله چې زلمی رسول د میډیا سره د شریکو غونډې ته په خطاب کې کله د هغه نه دا تاسو شو چې آیا افغانستان یا د امن چې کومه سالي د سولې چې کومه علي جرګه ده هغه آیا پاکستان ته د طالبانو نمونه یا څه فهرست ورکړی دی چې ګنې کم خلک دې راخوشي کړی شي؟ نو دا هغه وینا وه چې دا وخت دا ضروري نه ده چې کم خلک راخوشي کړی شي، بلکې موږ د پاکستان نه دا غوښتنه کوو او دا تمه لرو چې هغه ټول افغان طالبان څوک چې پاکستان کې دا وخت کې دي هغه ټول درا خوشی کړی چې هغه په افغانستان کې په سیاسي بهیر کې دغه شان د کم د ترکه او د امن کم عمل له په هغه کې ګډون واخلي او دغه شان د خپل کام او خپل ملک د ترکه لپاره چې کم دی خپل کردار ادا کړی. د دې وینا و چې په افغانستان کې د 1350 کالو راځي جګړه روانه ده او افغان ولس تنگ دی، هغه امن غواړي او امن په هر صورت کې ضروری دی. اوس وخت راغلی دی چې دغه امن لپاره عملی ګامونه پورته کړی شي. دغه شان د دې وینا وه چې په نننی مذاکراتو کې خبرو اترو کې کوم چې د ترهګرۍ چارې پاغې باندې خبرو شوې، د دې سره سره د کونړ او په نورستان باندې کوم د پاکستان لخوا کوم د ګولو یا کوم د مارټرو کوم بریدونه کیږي یا کوم ګولې هلته داغلي کیږي، په هغه چارو خبرو شوې. دغه شانتې چې کوم خلک د افغانستان لخوا راځي او په پاکستاني سیمو کې بریدونه کوي واپس هغه طرف ته تختي، د دې وینا وه د زلمی رسول چې افغانستان به د دغه خلکو خلاف کاروایی کوي او چرې به هم د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمال لري ته نه پریږدي. جی
ریاض مسخیل، رستی پښتنه مې داده شي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زرمیل رسول د دوري مهالویش څه دی، هغه به تر کله پوري په پاکستان کې وي کنه هم نن بزی برته؟
د هغې یو ورځنی سفر دی، نن د هغې د واپسۍ چې کوم دی نو هغې به نن واپسي کوي، خو د دې سره سره چې چونکې هغه د خپل چې کوم د هغې سیال دی هینا ربانی کر پاکستاني خارجه وزیر هغې سره خو ولیدل، د هغې وروستو داسې کوم چې خبر پاڼه راغلې ده د هغې تر مخه نن به دی د پاکستاني چې کوم حکومتي لوړ پوړي دي نو د هغې سره هم لیده کاته کوي چې په هغې کې وزیر اعظم سره هم ملاقات تمه کېدی چې وزیر اعظم سره به هم ملاقات وکړي. جی
مننه د مشال ریډیو خبریال اسلام آباد ریاض مساخیل د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خبري غونډې تفصيلات تاسو وړاندې کول. په دې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي دي چې له افغانستان سره سلاسوي ده چې د زندانیانو پر موضوع ګډ کمیشن عمل کړي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زمر رسول بیا ویلي دي کابل او اسلام آباد دواړه د ترهګرۍ له شریک ګواښ سره مخامخ دي او دغه په وینا باید دواړه هیوادونه په ګډه په دې باندې کابو موندلو لپاره هلې ځلې وکړي.
دا مشال ریډیو دا
او سره زو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا د لنډ کوتل په شیخوال سیمه کې په یو بل ریموټ کنټرول بمې چودنه کې د لیویزو 15 کسان ژوبل سوي دي. دوی وايي لږ وخت مخکې په همدې ځای کې په خاصدارو یو چودنه وسوه چې چاته پکې زیان نه و اوښته، خو چې کله د لیویزو سرتیر ورسېدل نو په دوی باندې دغه بل چودنه ترسره سوه او دوی ته زیان واړولو. د دې پیشي پړه عبدالله اعظم بریګیډ دومي وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. د دې پیشي جزئیات د لیویزو یو چارواکي راکې.
دا خو مونږه مخکې لړنو سره هغه باندې دینه مخکې شوی و داسې نیمه ګنټه مخکې مونږ ټول بس هلته ورلو چې ورلو بس یو سات داسې ګنټه نیمه ولاړو درې یو کسان څه کسان نیولي بیا هغه وایي چې بس ځو بس تحصیلدار صاحب هم راغلی او وایي چې بس ځای چې ځو بس را واپس شو که نه نو بس لړنو سر څخه مخکې و بس مونږ هم پسې درېیم نمبر کې څنګه بس سړک ته راوختو که نه په دې وخت کې دا د محکمه شو بس مونږ زه خو خیر ټیکو ما ما نور مرګرو بس کسان ته مچ راشه موټر کې مونږ نور کسان دي مرګریم دي کنه نو بس هغه مرګرو ته ما اورغرواله بیا ما مرګرواله ما چې مونږ مرګری دلته بس خو هغه ټولم داسې چې لګو بشوي و ډېر خراب شوی دی کنه بس زه دا مخ او سترګه دا لګې شوی لګې دلی بس نور مرګریم هم داسې یو مرګره هم ډېر خراب شوی کنه ولا چې بس درماکا چوش بیا درز چوش بس بیا نیو پیشی دما کما دی بس یو درز شو ډیر سخت مسمغه ذکی او شو چې کوم ذکی مخ کې شی و
او په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د یو حکومتي چارواکي په کور کې د یو 14 لامل یو کس مړ او درې نور ژوبل سوی دی وژل سوی تن نائب صوبیدار عنایت الله شودل کیږي د مشال ریډي خبري ال د دې پیښ نور حال راکوي
د شمالی وزیرستان رزمک عسکری او پولیټیکل انتظامی زرایو مشال ریډیو توه تیر ماښام شمالی وزیرستان رزمک عسکرو کیمپ کې د پاکستان نیم فوزی لویز یا ملیشا ځواکونو نائب صوبیدار په کور کې بامی چودنې په نتیجه کې د ملیشا ځواکونو نائب صوبیدار عنایت الله په موقع مړ او درې نور ژوبل شول دا چارواکو په وینا په ژوبل شوو کسانو کې یوه زنانه چې د نائب صوبیدار کورواله ده او دوه د نورو ملیشا ځواکونو چارواکو ماشومان شامل دي د رزمک آرمی کیمپ فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه په فوزی هلیکاپټر کې د کوهاډ فوزی روغتون ته ورسول د کوهاډ فوزی روغتون یو چارواکي چې خپل غږی ریکارډ نه کړو مشال ریډیو ته وویل د ژوبل شوو درې وړو حالت مرګونه خودلې کیږي دا چارواکو په وینا نائب صوبیدار عنایت الله د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرلو د شمالی وزیرستان رزمک ملیشا ځواکونو د بامی برید په اړه زیات معلومات شریک نه کړل خو ځنا چارواکي وایي بم په یو ټیپ ریکارډر کې نصب شوی و تر دې دمه کوم چا د پیښې ذمهداري په اړه څه نه دي ویلي رزمک آرمی کیمپ په شمالی وزیرستان کې د سویلي وزیرستان په پوله باندې جوړ شوی دی چرته چې د نږدې غرونو نه وخت په وخت د وسلوالو لخوا په دغه کیمپ باندې ګولې ویشتلې کیږي او د ناسم حالاتو له کبله په دغه کیمپ کې جوړ کړی شوی رزمک کیډر کالج د تیرو دوه کلونو راهیسې د رزمک نه نوخار ضلع ته په عارضي بنیاد باندې بدل شوی دی
ل شمالي وزیرستان څخه به جنوبي ته ولاړ سو د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په پرونی ځانمر ګبرید کې چې کوم ټپیسي کسانو هغه د ډیر اسماعیل خان روختون ته د درملین لپاره وړي دي خو هغه د مشال ریډیو خبريال ته ویلي دي چې هلته په روختون کې چې کله دوی ورور رسول سو نه د صحت اسانتیاوي بيخي د نه برابر وي راځي چې دغه ریپورت وورو
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پونډ غولي وڼه کښې چې کوم ځنمرګي برید شوی وه په هغه کښې پر ارژلي ځنې کسان د ډېر اسماعیل خان ستر هسپتال ته راوړلې شوي دي په دا پر ارژلیو کښې شامل یو تن مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده
زه فارید د مکه وشپله پته نر ته ولګېدله د شپږې بجې پر کله مې ایلې سټچر کې وړي کله مې دولې وړي نه اکسرا شوه نه څه شی وه د شپې دره ته راورسېدلې په یاره ډېر تکلیف وه هلته چېرو لېب دره کښې هم شی نه نوې سفر یوه بجې د دغه سټچر کې ګرد نه ګرځاوي نور ستې پته نه چې څومره مړه شوه څه وشوه توره تیاره جوړه شوله د غوجینه مې بند وي هېڅ پته نرته لګېدله
د وڼه یو بل اوسېدونکی محمد امین جان چې په ځنمرګي برید کښې یې زوی او وراره پر ارژلي شوي دي په وڼه کښې د علاج معالجې د سهولت د کمښت نه په دا رنګ سر ټکوي
پرین چې کومه واقعه پېښه شوله زه خپل په دموکا دولت وه طالبون روغل د هر شی کنټرول کړه او دا مړي او دا وشتین دي د هر شی سمبول کړ عوام یې دنه ایسور کړ چې کله امیر هسپتال ته ورالي مړي او زخمینه ورړل نو په دې ځای کښې ډاکټرونه نه وي بیا مصیبت دا وه چې نه اکسرا وه دوایي نه وه ګولۍ نه وه هېڅ شی نه وه یو مجبوره یم دا خلک یې خان ته روسیري کړه ځکه چې ورته هېڅ انتظام نشته
یاده دې وي چې دا برید تېره ورځ په وڼه کښې د ځایي طالبانو په ستر کمانډر ملا نظیر شوی وه چې پکښې اووه کسان مړه دولس نور پر ارژلي شوي وو په پر ارژلي کسان کښې کمانډر ملا نظیر هم شامل دی چې کوم د خطرې نه بېخي د ورچنې دی
د فاټا ډیموکراټیک موومنت مشران وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلارې نوې بدل کړې تر هغه په قبایلی سیمو کې امن نشرات لای. هغه په پېښور کې وی خبري غونډې ته د سرګندونې کړې دي. د هغه په وینا د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو خلک له اف سی آر څخه خلاص کړي او هغه ته د پاکستان د نورو سیمو د اوسیدونکو په شان حقوق ورکړي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د دې موضوع نور حال راکوي.
د فاټا ډیموکراټیک موومنت د حکومت نه د غوښتنې په پیښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د فاټا ډیموکراټیک موومنت صدر عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې موجوده سیاسي حکومت نه د هغوی ډیر توقعات وو چې د قبایلي سیمې ولس به د اف سی آر نه آزاد کړي او په سیمه کې به امن راودي، خو لا هم د قبایلي سیمې ولس په اف سی آر او بدامنۍ کې تړلې پاتې دي.
او د فاټا خلکو سترګې وي چې زموږ نمبر به راشي او د مسالې به کم شي، د اف سی آر به ختم شي، امن او امان به راشي، د روزګار لپاره څه سکیمونه به منظور شي. خو بدقسمتۍ نه پنځه کاله د دوی پوره کېږي، ډېر لږ وخت پاتې دی او د فاټا خلک همغسې په اف سی آر کې تړلي پاتې شول. دوی ته بنیادی انسانی حقوق ملاو نشول، دلته امن را نغلو، دلته خلک بے روزگار شوی دی، دلته په غربت کې اضافه شوی دی، دلته زمون سکولونه چې دی هغه ورانیږي، بازارونه بند دي، کرفی ده، فوجی اپریشن دي. دا ستونزې بیان کړلې او د حکومت نه موږ مطالبه وکړلې.
او د فاټا ډیموکراټیک موومنت یو بل غړي نورات خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو امن د منطقې د امن سره تړلې دی او باید پاکستان په منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره په خپل زړه تګلارې کې بدلون راولي.
او امن ولرسي چې کله پاکستان حکومت عمومي پالیسي افغانستان متعلق سټریټیک ډیپ پالیسي باندې نظر سوانی وکړي، چې کومه پر د پالیسي وي په قبایلی او فاټا کې امن نشي راتلای او افغانستان دی کنه ځان یو صوبه یا خپل علاقه و نه ګرځوي، لیداسې حکومت به کوشش جوړول شروع نه کړي چې ما په خوخه د حکومت ته جوړ شي او دا کوم شي نشي راغلي. دا پاکستان د خلک چا نوستیو د خو کفاتی و رسنی را غوختی، القاعدا چا نوستی و طالبان چا جور کردی، جهادیان چا نوستی د خو فاتی و رسنی را غوختی.
او د فاټا ډیموکراټیک موومنت مرستیال مشر لقمان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان ریاست قبایلی سیمې په صحیح توګه خپل برخه اومني او د قبایلی سیمې ولس لدی بنیادی انساني حقونه ورکړي.
مونږ داسې وای چې یا خو دې مونږ د ځاني سو غنی دا خلک دا سټیټ او یا دی بیا مونږ ته ازادي را کی چې مونږ ځانتا خپل یو لار جوړ کو تر سو د اف سی آر وی نو ترغه دا معاملات ټکی دی نشي. د اف سی آر کا خ قانون وی نو په دې ټول ملک دی دا لاګو شي او کدا خراب وی نو دا خراب شه دی زمونږ نه لری کی دا په ترمیمونو نه صفا کیږي، غند به مکمل صفا کول غواړي. مونږ ته په دې صوبه کې صوبایي اسمبلی کې نمائندګی راکړې شي نو دا غي نه پس به ان شاء الله چلته امنم راشي، الته به ادارې جوړې شي.
دا یادونه وړ ده چې موجوده حکومت د قبایلی سیمو لپاره په مخصوص قانون اف سی آر کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړی دي چې پکې قبایلی سیمو ته سیاسي حل ځری غزول شامل دي. خو فاټا ډیموکراټیک موومنت غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو د حالاتو د سمولو لپاره دي حکومت اف سی آر په مکمله توګه ختم کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال رابرټ جیډ وای د دوی حکومت د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سړکونو او سکولونو د جوړولو پلان لري. نوموړي د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره په مرکه کې ویلي د امریکې مرستې به په داسې پروژو لګول کېږي چې ګټې دوامدار وي. راځي چې د هغه خبرې واورو.
پېښور کې د امریکي کونسلګری مشر رابرټ جی ریډ ویلي دي چې د دوی حکومت خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ترجیح ځکه ورکوي چې دلته د دې ډېر زیات ضرورت دی او د امریکي حکومت لاړخه د سکولونو د بیا ودانې، روغتون او سړک جوړولو پروژې به په راتلونکي وخت کې د دې سیمې او قوم لپاره ډېرې ګټورې وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې رابرټ ریډ وویل چې د کال 2009 نه را دیخوا د امریکی حکومت پاکستان کې د بیا رغونې کارونو لپاره د بیلینز ډالر پروژې پیل کړې دي چې زیاتر پکې د خیبر پښتونخوا او فاټا سیلاب او ترخګری ځپلې سیمو لپاره دي. د زیاته کړه چې ملکن ډویژن کې د ړنګ شوي سکولونو بیا رغونې پروژې، د بجلی او بخور ګوملزان ډیم منصوبه، د پېښور تورخم سړک او د بجلی ستونزې هوارولو لپاره د ډیمونو مرمت او صفایان داسې منصوبې دي چې کام د پاره به سری ګټې رسی. د یو پوښتنې په ځواب کې ښاغلی رابرټ ریډ وویل
Why we focus on it, it's the most, it's one of the more needing areas, it's one of the areas most inflicted or afflicted by insurgency.
Munga disimita zakatarji workau chidalta da parmahtak der zarurat te da sima da trahgare pawaja der za polishweda zamun khyal de che pakistan mazbutawul da parahum dalta karuna der zaruri di da de pagawan ke afghanistan prot te kum che zamun da para der da ahmiyat ورده او بیا زمون د پاره دا هم ضروری ده چې راتلونکي کال کې به زمون ځواکونه هم په دې لارې اوزي او مونږه چې څومره کولی شو نو دلته به د خیر خیګړې کارونه کوو. په خبر کې د امریکای کونسل جنرال زیاته کړه چې د دوی حکومت په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه صرف په دې غرض نه کوي چې افغانستان ته د دوی د تګ راتګ دا آسان لار ده، بلکې دوی محسوسوي چې د دې ځای خلکو ته د سکول روغتون سړکونو او پلونو ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې د ترخګرې په جنگ کې دوی د ټولو نه زیات ځپلي شوي دي.
The government of Pakistan in doing that, to get enough schools, to get enough hospitals, to get roadways.
Mung Delta Pakistan hukumat sara da school rukhtun aw sadak jodawalo ki da marasto da para yu aw Delta da amniyati zwakuno aw police sara da amar paze kawalo ki hum kumak kaw zama Delta dre miyashti ushwi aw ma ta khalak wae che laska lawran ne Pekhawar khar dir pur aman aw jwande khar o aw mung da Pekhawar ha kula aw امن واپس راوستل غواړو. فاټا ډیر سخت علاقه ده، د دې په سرکه کې ډیر زیات خندان پراته دي، پیښور پشان نه ده او زما په خیال قبایلي سیمو کې داسې ځایونه هم شته چې هلته برېښنا هم نشته. دا خلکو ته د تعلیم او د پوهې ضرورت دی. دا یو پوښتنې په ځواب کې رابرټ ریډ وویل چې د امریکې مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی سوریلاندې د پرمختګ پروژې دوی صرف د دې لپاره نه کوي چې ځایي خلک د دوی ستاینه وکړي، بلکې دوی دا ګڼي چې دغه پروژې به د دې سیمې د خلکو په ژوند او ځواک کې ښه بدلون راولي. ځینې وخت تا ته د دغې پروژو نتیجه نیغ په نیغه نه ښکاري، خو دا ډېرې ګټورې دي. مثال په توګه د سکول د جوړېدو نتیجه تا ته سمدستي نه ښکاري، او کله چې ماشوم په دې سکول کې سبق ووایي هغه لوی شي او پوه شي، نو دغه د کام دپاره ضروري ده. او دغه شان د بجلی ستونزې حل کولو دپاره د پیسو لګول دي. تا ته د هغې ریزلټ زر نه ښکاري، خو مونږ ګڼو چې د بجلی دغه پروژې به په راتلونکي کې ډېرې فایدهناکې وي. دغه شان د یو سړک جوړولو په وجه د هغې سیمې کاروبار او روزګار ښه شي، او چې کاروبار ښه شي نو ځایي خلکو حالات به هم ښه شي او هغوی به بیا د خپلو کورنو دپاره خوراک ګټي. رابرټ ریډ زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې به نه صرف د دواړو هیوادونو د اولس په ګټه وي، بلکې په منطقه کې به د امن راوستلو دپاره هم ضروري دي. د اوایل چې دواړو هیوادونو کې بدامنی او جنگونه د پرمختګ په لاره کې لوی خندان جوړوي، او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دې لرې کولو دپاره په ګډه ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او د امریکا حکومت د پاکستان د بجلی د پیداوار د کچې د لوړولو په موخه د منګله ډیم د ترمیم جاري په خپله غاړه اخلي. په دې لړ کې امریکا د پاکستان سره $15 کروڑ مرسته کوي، او د نورو ډیمونو د رغولو او شکولو لپاره به هم هلې ځلې کوي. له اسلام آباد په دې اړه نور حال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانې لخوا د جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې امریکا به د منګله ډیم د مرمت او خوالي لپاره $15 کروڑ ورکوي، او دارنګ به د پاکستان د نورو ډیمونو کارکردګۍ ښه جوړولو لپاره هم ګامونه پورته کوي. دا خبر په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچل اولسن آزاد کشمیر میرپور کې د منګله ډیم د دورې پر مهال وکړه. په دې موقع نوموړي وویل چې د دې $15 کروڑ په لګښت به د منګله ډیم زاړه ټربائنز لرې کولی شي او د دې په ځای به نوی لګوي چې لګبل به د بجلی پیداوار د زر میگاواټ څخه 1210 میگاواټ ته ورسي. کله چې مشال ریډیو دې لړکی د اوبو او بجلی ماهر او د ایرسا پخوانی چیرمن فتی الله ګنڈاپور نو پختل نو نوموړی وویل چې د امریکای لخوا دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د بجلی په بحران کې د پاکستان مرسته کوي. امنګ لاډیم د پاکستان د توانې په بحران کې مهم کردار لوبولی شي نو دا رنگ به پاکستان تر ډیره حده د دې بحران نه راوځي. د زیاته کړه چې لدې سره سره امریکا له پکار دي چې په پاکستان کې په نورو ډیمونو باندې هم کار وکړي. ریچرڈ اولسن په وینا چې د منګل ډیم د مرمت دا کار د امریکای په پاکستان کې د توانای د بحران د حل لپاره د اقداماتو یو برخه ده. او همدارس بعد د توربیل ډیم، جام شورو، سکر ګدو او د مظفرګل د بجلیګرو د مرمت کار او د نو ډیمونو ستپارا او ګوملزام ډیم جوړولو کې به هم د پاکستان مرسته کولی شي. د زیاته کړه چې توانای په دې منصوبو کې د سرمایه کاری له وجې به پاکستان کې د کال 2014 پورې 900 میگاواټ بجلی په کامی گریډ کې شامل کړي شي.
تاسو مشال ریډیو او تر درنوم بجو لړ ساوشتیو لا پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر ویلی له افغانستان سره د بندیانو مسالې هواری لپاره د ګډ کمیشن پر جوړولو او فعالولو سلا شوې ده. په لوړګي کې په بم چاودنه کې د لیوی امنیتی ځواک 15 سرتیري ژوبل شوې دي. په مومندو کې د سړک غاړې بمی چاودنې 22 وګړي وژلې دي. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلی هیواد په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ او رغاونې کارونو ته ډېره توجه ورکوي. د امریکا سینټ له افغانستان د خپلو پوځیانو ایستلو بهیر ګړندی کول د رایو په اکثریت منظور کړی دی او فلسطین په ملګرو ملتونو کې د غیر رکن مبصر حیثیت ترلاسه کړی دی.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کا. اوس بلاړسو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان په کورنیو ورځپاڼو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړل شوی او پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورځپاڼې لوستې دي.
نن یو شمیر پاکستانی ورځپاڼو خپلې درګې د وفاقي کابینې په غونډه او د کې د ترهګرۍ د مخنیوي په ادارې یا نیکټا بل منظورې لیکلې دي. د کې آج ورځپاڼه وایي چې دا بل به اوسته منظورې د پاره ایوان ته وړاندې کیږي، خو باید چې په دې د باس لپاره د ټولو ګوندونو یو غونډه راوبلل شي او داسې کې خصوصا د مذهبي جماعتونو لوی کردار کیدی شي چې هغوی د وسلوالو ډلو سره خبرې اترې او مذاکرات وکړي چې دا شند ترهګرۍ د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. ادارې وایي چې د کابینې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د ترهګرۍ او نورو چارو لړکې باید د ایران او پاکستان مشترکه کاروایی کولی شي، ځکه چې د ایران پاکستان پوله د انساني او نشه یي توکو د سمګلینګ او نورو ناقانونه کارونو سره سره د غیر قوتونو په لاسونو کې استعمالیږي. نو دغه لړکې د پاکستان او ایران مرستې ډېرې ضروري دي چې دا پوله پاکه، صافه او محفوظه جوړه کړی شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا بعضې علاقې د پولیو جراثیمو په وجه خطرناکې ګرځولې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره د 2500 زیاتو یونین کونسلو کې درې ورځنی مهم پیل شوې دي. اداري وایي چې دی یونین کونسلو کې به 20,00,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول شي. اداري وړاندې لیکي چې د بده مرغه پاکستان کې د ډېر وخت راسي د پولیو د کترو ورکولو لړۍ روانه ده او حکومت داوه هم کوي، خو بیا هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي او بلدا چې په ځینې علاقو کې د مور او پلار له وجې هم ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې کیږي. نو باید چې د لړکې مور پلار تحفظات لري کړی شي او هغوی په دې پوه کړی شي چې دا کترې د ماشوم د ژوند لپاره ډېرې ضروری. د ادارې په وینا چې دغه رنګ په فاټا کې هم ډېر ماشومان د پولیو ساسکو سکونه محروم دي، نو دې لړکې هم حکومت له پکار دي چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي او دا مهم نور هم په خشان ترسره کړي شي چې د پاکستان بچي بچي د پولیو د رنځ نه خلاص شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس وسپانه خپل ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکي او وایي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف کامیابۍ لپاره امریکې د استخباراتو یو نظام جوړ کړی دی او د دې سره سره د جنگ ټلو لپاره دوی ته د پاکستان مرسته هم ډېره ضروری ده. ادارې وایي چې دغه مرسته کې پاکستان ته په لوی کچ مالی او ځانی زیان هم رسیدلې دی او د دې خبرې اعتراف په خپل امریکا هم کوي او د رستیو کې د بازي کارونو له وجې د پاکستان او امریکا تعلقات هم خراب شوي. خو دا اوس د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کړ دا خبره چې تعلقات بیرته پزې شوي دي یو ښه خبر دی. اداري وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې هر قسم کاروایی او اقدامات دې په یو طرفه استخباراتو ونکړي شي او د هر ګام پورته کولو نه اول باید چې دغه معلومات پاکستان سره شریک شي. د دې سره سره پاکستان، افغانستان او امریکا درې واړو لاد افغانستان سلامتي او کلارۍ کې خپل سنجیده کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې افغانستان کې د ناکلارۍ نیخ په نیغه اثر په پاکستان پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پر ملالی یوسفزی د برید غندنه او پر دغه پیشه خفګان پکار دی، خو د نوموړي هغه پیغام هیرول نه دی پکار په کوم کې چې هغه د نجونو د حقونو غوښتنه کوله. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي د اوباما انتظامیه په افغانستان کې یوې خواته امنیتي ځمواري افغان ځواکونو ته د سپارلو عمل ترسره کول غواړي او بلې خواته د 2014 کال وروسته په دغه هیواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د نوې طریقو لټولو هڅه هم کوي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته منور شاه وړاندې کوي.
د انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې کله د وسلوالو طالبانو لخوا په ملاله د برید خبر خور شو، نو په نتیجه کې یې ټولې نړۍ ته یو ډیر جذباتي پیغام لاړې چې یو څوارلس کلنه بې ګناه ماشومه باندې صرف د دې له وجې حمله کیږي چې هغه د خپلو حقونو د احترام غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي د ملالې سره چې څه وشو، نو په هغې باندې د نړۍ لخوا د غم او غوسې څرګندونه یو ښکاره خبره ده، خو په دې وخت کې هغه پیغام هیرول نه دی پکار کوم چې ملالې ټولې نړۍ ته د رسولو هڅه کوله، یعنی دا چې جینکو ته دې د خپل ژوند او مستقبل په حق لا د فیصلو اختیار ورکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې په دنیا کې هر کال 10 میلیونه کمومره ماشومان واده کیږي چې د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په راتلونکو 10 کلونو کې دا شمېره 14 ملیونه ته پورته کېدلی شي. او د لړ کې د ټولو نه اوللۍ مسله دا را پیدا کیږي چې جنکۍ د تعلیم نه بې برخې پاتې شي او په کم عمر کې د بچو پالنه هم ورپغاړه شي او دا راز خپل ماشومتوب یې نیمګړی پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په کم عمر کې د جنکو د ودونو دویمه مسله دا ده چې پکې زیاتره د ماشوم د پیدایش په وخت ژوند د لاسه ورکړي، خو د کومو جنکو چې د 60 کلونو نه بره عمر کې واده وشي نو د ماشوم د پیدایش په وخت د هغوی د مرګ امکان کم وي او د هر ډول حالاتو د مقابلې توان هم لري. بلخوا نېشنل انټرست مجله د ریپورټونو په حواله لیکي اوباما انتظامیه په افغانستان کې تر 2014 کال او د هغې وروسته د دغه هیواد سره د همکارۍ په اړه په هغه بیلابیلو لارو چارو غور کوي کوم چې ورته افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دې لړ کې ورکړی دی. او ممکنه ده چې ډیر زر افغانستان کې د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایانو شمیر او د هغوی مقاصد واضح کړی شي. د امریکایانو کې بعض زیاتره خصوصي ځواکونه او تربیه کار وي او کېدای شي چې دا شمیره تر 150,000 پورې ورسي. مجله لیکي چې د لړکې اوباما انتظامیه یوې خواته افغان ځواکونو ته امنیتي ځموارۍ د سپارلو عمل ته ډېره پاملرنه کوي او بلې خواته د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د نوو طریقو لټولو هڅه کوي. مجله زیاتوي په دې کې یو طریقه چې د ولسی خلکو د پام نه بهر ده هغه د کلی په سطح د امنیت د ثبات عملیات دي. په دې عملیاتو کې د امریکا خصوصي ځواکونه د کلی د خلکو په مرسته د امن ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ جرړې غوسې کوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویندوی وایي چې انتخابات به له اساسي قانون سره سم پر خپل وخت ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ راز جوړ جاړی گنجائش نه لري. نور محمد نور د سرګندونې وروسته لادی وکړي چې د شفافو انتخاباتو بنسټ له ولسمشر کرزی سره د یو شمیر ګوندونو د مشرانو وروستي کتنې د اندېښنې وړ وبللې او د انتخاباتو پر سر یې د جوړ جاړی د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پلار کې ستونزې منې، خو وایي چې د انتخاباتو لپاره جوړ سوي پلانونه عملي سي ډېر مشکلات به حل سي. په دې اړه عصمت څاروان دا ریپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پترس کې چې د انتخاباتو د قانون د تصویبې دوه غوښتنه کوي، دا خبره تاییدوي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لار کې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر کرزي او یو شمېر سیاسي ډلو ترمنځ د انتخاباتو پر سر د احتمالي جوړجاړي له درکه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا او جهادي مشرانو سره د انتخاباتو په باب سلا مشوره وکړه. د تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ د دوی په کتنې اندېښنه ښکاروي او وایي دا کتنې د یوې سیاسي معاملې لپاره دي. د دې بنسټ مرستیال محمد وایس فردین آزاد رادیو ته وویل
سیاسي کړې یا سیاسي کمیټه نه چې دلته دي دوی یو ډول هڅې پیل کړې دي تر څو چې یو ډول سیاسي معامله وشي. نو دا شان تاسو په دې ورسته کې دغه دې خواته خواته چې لیدنې او کتنې ترسره شوې دي په دې کې به تاسو دا احساس کړی
تاسو اشاره له ولسمشر کرزي سره د یو شمېر ډلو د مشرانو کتنه ده.
نه شک هم دغه اشاره ده
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دې پترس کې چې د انتخاباتو په اړه مشورې د ولسمشر حق بولي وایي چې د دې معنا دا نه ده چې څوک د انتخاباتو پر سر د معاملې حق لري.
ولسمشر د دریو قواوو رهبری په غاړه لري چې په دې کې کمیسیون هم شامل دی. یعنی د افغانستان ولسمشر د دولت د رئیس په توګه باندې کولای شي چې د بلابلو حقوقو نهادونو سره تماس ټینګ کړي، د افغانستان د راتلونکو لپاره فکر وکړي او د هغې لپاره ځینې سلا مشورې وکړي. ولې دا په دې معنا نه شي کېدی چې دوی به د افغانستان د اساسي قانون
د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا غړی واقف حکیمی چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی توب لري له ولسمشر کرزي سره د دې شورا د غړیو د کتنې هدف د شفافو انتخاباتو یقیني کول وبلل.
دا غونډه تقریبا ډېر برخې د انتخاباتو په اکله وه، د شفاف انتخاباتو دایرول، تامین د میکانیزمونو. د دې غونډه اساسي ټکی و چې ورباندې بحث شو.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ چې دا کتنې د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي مداخلې احتمال ګڼي وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تر اوسه پورې قانون نه دی تصویب شوی، د رای ورکوونکو نوم لیکنه نه ده پیل شوې، د رای ورکولو د مرکزونو لپاره پلان نه دی چمتو شوی. محمد وایس فردین په دې اړه وویل
تر ټولو مهم موضوع ده نوم لیکنې موضوع ده چې دوی تر اوسه خپل پلان په مشخص توګه خپل پلان نه دی اعلان کړی. او د بل خوا پلانونه چې دوی درلود هغه پلانونه د کابینې له خوا رد شوه. انتخاباتو قانون ډېر زیات مهم قانون دی او که په دغه شکل چې همدا اوس روان دی مسوده تر اوسه په عدلي وزارت کې ده او شورای وزیران له خوا تر اوسه دا تصویب شوی نه ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی ښاغلی نور سره له دې چې ستونزې مني خو وایي چې یو لړ پلانونه جوړ شوي او په لنډ وخت کې عملي کیږي.
په دې کې د شګه نشته چې خورا ډېر ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پرتې دي. د دې لپاره و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نیم کال د مخه هغه مهال وش اعلان کړي تر څو بلابل نهادونه او بلابل اړخونه متوجه شي. د هغې جملې څخه تاسو پوهیږئ چې امنیتي نهادونه باید په یو امنیتي پلان باندې کار وکړي. موږ به په یوه یوه نیمه میاشت راتلونکي کې د وزرو مراکزو او د مختلفو محلاتو لیست امنیتي نهادونو سره شریکو او د دوی څخه به وغواړو چې د دغې مراکزو امنیت په برخه کې هڅه وکړي. د نوم لیکنې پروسې په برخه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن اوچت ګامونه اخیستي دي. مونږ تر دې دمه پورې انتظار ایسته که چیرې د الکترونیکي تذکرو څخه په راتلونکو ټاکنو کې استفاده وکړو چې متاسفانه دا مسله ناشونې ده.
نور محمد نور د انتخاباتو د قانون په باب وویل چې د دوی کمیسیون په دې برخه کې پوره اندېښمن دی او له حکومت څخه غواړي چې دې مسالې ته جدي پام وکړي څو دا قانون ژر تصویب شي. د افغانستان د انتخاباتو قانون ملي شورا تصویب کړی دی خو که د ولسمشر له لوري تصویب نشي ممکن د تیر ځل په شان بیا هم د یو مدون قانون له موجودیت پرته انتخابات وشي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې خلک د حکومت څخه د غوښتنه کوي چې حکومت د ویډیو کلیپونو او فلمونو د خپرولو د نړیوال ویب سایټ یوټیوب باندې لګول شوی بندیز لری کړي او غوښتنه یې خلاص کړي. په دې لړ کې طالب علمان وایي چې دوی به له دې ویب پاڼې څخه ګټور معلومات ترلاسه کول. پاکستان پر دې ویب پاڼه له وروسته بندیز لګولی چې د مسلمانانو د پیغمبر په اړه د سپکاوي فلم پکې خپور شوی و. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې اړه ریپورت لري.
پاکستان کې په یوټیوب ویب سایټ د بندیز په اړه د مختلفو شعبو سره تړلي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یوټیوب نه د پابندي لری کړي شي. د پېښور یونیورسيټي یو طالب علم احتشام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پکار ده چې یوټیوب نه د نورو ملکونو په شان د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي فلم لری کړي.
بند کلاس والو یو لیکچر لري کنه په یوټیوب باندې چې کله بند کیږي نو ګوري دوه درې سلور پنځه لیکچران نه نه لیکچر نوٹ یې هغه وګوري نو بند په دې سره باندې پوښ هو دغه اوس یوټیوب بلاک شوی نو موږ مسئلہ دا زمونږ هغه پورا دغه مطلب د سکیدو عمل چې کوم دا بند شوی زمونږ حکومت دا په کار دی مطلب چار سه کنټرول مطلب چې باندې کوم مواد پروت دی هغه خو کی یوټیوب چې کوم دی کنه دا کولو
دغه شان د انفارمیشن ټیکنالوژي شوبې زکون کې عمران وای چې په یوټیوب د دومره اوګد بندیز لوجه دوی په شان د نورو طالبلمانو ذکر هم متاثر شوی دی.
کمپیوټر سایټ ته چرشه نو ډیر زیات سافټ ویئر یا پروګرامز چې دی هغه لکه ویژوال بیسیک او سی پلس پلس دی پروګرامینګ چې دی تاغي په باره کې کوډینګ چې دی هغه هم په دی یوټیوب باندې کتا سو ګورې ورګین نو ډیر څه پروګرامونه پاغي کې خلکو کوټ کړي او بیا چې دی په یوټیوب ور کړي نو کومګه سټوډنټس حضرات چې دی هغه چې وګوري نو ډیر زیات سټډي مونږه د یوټیوب نه کوو.
د یوټیوب د بندیز په حق له د پېښور د انجینرینګ په هنتون پروفیسور ډاکټر ناصر احمد مشال ریډیو ته اویل ک حکومت وو واری پدې اړه د ماهرینو مرستې تر لاسه کولې شي.
ټیکنیکلی څنګه د پرا د لړ کې کوم چینو کولر کار دی هغه خدمات خپل کار دی او د اسانه باندې شنو بلاک کېږي چې دا څه ګرانه خبره نه ده. حکومت پدې کې حقیقت اور پدې خبره کې شنو د دې چې سپیوی نو هغه د دې خلکو هنرمندانو چینو خدمات واخلي دا مسایل یا دین زیات څه نو نور هم دې شي کې شي په ګوګل باندې شي دی او زمونږ کې شي نه خو خیر چټ په لیسو سره کې شي اتفاق نه دی هغه د بلاک کول پراپر طریقې شته دا تر څه شي نو زیات ټیک دی.
چې مشال ریډیو په دې حق لا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یعنی پی ټی ای ویان دې ملاحت رب سره رابطه وکړه نو نو موړې اویل کده ویب سټ د خلاصولو لپاره حکومت ورته اجازه ورکړي نو پی ټی ای به د یوټیوب نه پابندي لری کړي. رابیا کرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
د کوټي ل یو وروختونه څخه یو نوې پیدا شوی یا زړیدلې ماشوم ورکسوې دي. د دې ماشوم پلار وای یوې نابلې د شزي د دې ل مېرمنې څخه د دوی زوی وړی دی. بلخوا پولیس وای د دې پیښې پر ضد ریپورت درج کړی دی او پلټنې پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د کوټه له لیډی ډیفرنټ نومې روغتون څخه نوی پیدا شوی ماشوم ورک شوی. د دې ماشوم پلار وایي شاوخوا څلورویشت ساعته اله هم د زوی د زوکړې پروسوي نه و چې چا ورڅخه وتښتاوه. د کان متر ځای اوسیدونکی عبدالمالک د خپل ورک ماشوم زوی په اړه مشال رادیو ته وویل
نو دا کم وخت چې ولې ځخه د باندې وتلی وم دلته د ډاکټر روړن ولی نو دا کم د جسر چې زنانه و دام د باندې ول دلته صفایي والا او دا کم کمپیوټر چې وی د عدالت د نن په هسپتال کې وی دغه کې نو وسې ورشه زوراغلې ده دې ته ویل دي چې دا کښنه به زویو سم موړ بیا کم چې دی به ورل ورکم دې چې دا کښنه چې نه راخست دی چې دلته در وار راوځي و دغه صفای والا ته ویل چې راکشته یو هغه سر نه دی خلاص کړ بیا د زه مشت ټلیفون راوخه چې داسې پیښه وز
د یاد روختون مشر فیاض هم له رسنو یو سره ورته خبري وکړي او زیاته به ما شوم خپل مور په خپل لاس نابلده شزه تور کړي چې ورسته هغه وډې دی. فیاض له رسنو یو سره په خبرو کې وویل د دوی د روختون چارواکي او پولیس په ګډه په دې لټه کې دي چې دا نابلده مېرمن له کوم لوري راغله او ما شوم یې چیرې وډې دی.
بچه کی ماں تھی اس کے پاس کوئی عورت ہے یہ کہ میں
دا چکم د دې ماشوم مور ده هغه ته یو بل شذ راغلی ده او ورته ویل دي داستا ماشوم راکړه هلته به شیدی ورکړم. مور چې کله دا ماشوم ورکړی نو هغه تر واډ بهر راایستلې او پسې وړې دی
او بچلې دي.
هلته د کوټي د سيټي پولیسو ثانيه چارواکي وایي د دې پیښې پر ضد یو کیس درج کړی او پلټنې پیل کړې دي چې د دوی په خبره ډیر ژر به ورک ماشوم را پیدا کړي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا.
سو مشال ریډیو اورې درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په فایل کې تاسو وویل چې د ریپورتونو وروسته به د دې ساته خبرونې په دویم نیمای کې تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه پام کووره. نو اوس هم وخت رسیدلې د خبرونې ته. د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو همکار امان الله نصر او د هغه ملګری تیروي. نو د هم تاسو او د هم د دې اونۍ خبرونه پام کووه.
السلام علیکم گرانو قدر منو درد منو د بلډ پریشر پرنز اخته و میرمن ته په غوسه لګرانی نه تنگ لکسمت سره په جنگ او د بی بختی سره په څنګه اوریدونکو د ګورګین میرچکی له خوا سلامونه ومني بلګرو اوس خدغه یو شی سلامونه دی چې مفت ملاویږي که سلامونه په پیسو وي نو قسم دی که یو چا هم وچاته ورچولی وای ټول په هلو او های باندې ځان خلاصولې ملګرو د سلامونو سره سره په خوا خلکو دعاګانې هم کولې. نن سبا دغه نعمت هم په پیسو ملاویږي. فقیر ته چې څومره پیسې ډیری ورکوي په دعاګانو کې شدت هغومره زیاتیږي. پیران او مرشدان هم اوس فیس تور چرګوړی او تور چیلې نه بلکې تور سانډه غواړي. بیا یې دعاګانې اثر ښکار کوي. بلکې اوس خو پلار هم و هغه زوی ته د زړه د اخلاص دعاګانې ورکوي چې کمایي تر دې نورو ټولو زیاته او جیب زیات ورګرموي. غرض چې نوټونه څومره ډیریږي دعاګانې هم اغومره اوریجینل او ایک نمبر وي. یو فکر اویل
ګوره چې څونه ډېر ورچی زوی چای په پاخه مقدار خوږیږي نو
ګرانو قدرمنو ملګرو زمونږ په خبرنامه کې هم زمونږ د خبرونو ګوړه شالې لا بادامي یو راپور وړاندې کوي د خار د فکرانو په عقله راشئ چې ورته غوږ او سپږمې شو.
ګرانو قدر منو فکرانو وای بخښنه غواړم عزت منو اوریدونکو شالیلا بادامی دا وخت د شهر نفرسان د فکرانو په چوک کې ولاړه ده. تاسو دلته د بیلو بیلو فکرانو اوازونه اوریدای سي. دلته یو فکر ولاړ دی راسه چې ورسو د خارکی بتې کشه. زما مطلب دا دی چې استریګې کجې لاسونه او پښې هم بے درک دي. د دې سره مرکه وکړو.
ورکه خیرات کګو وګو فکر ته داسې دعاګانې به درته وکړم چې په یوه ورځ کې به دې کوزده وشي، په دویمه ورځ به دې واده وشي، او په درېیمه ورځ به دې بچی د همسایهګانو در له راشي او زیری به در باندې وکړي چې راسئ زموږ کره الوا پخ شوې ده. د خاوند تنخواه خو پرېږده، خالي کمیشن به یې په کروړاو وي. په ګټه دوه نمبره کابلي ګاډه کې به ناسته یې، شپاړس مینځې به دې شاته وي، شپاړس مینځې به دې مخته وي، خبرې به په پیسو کوي کنه.
دا نو کله دومره غټه خبره ده، خو اوس هم دا دې په پیسو کومه خبرې
ولې
ته ریډیو ریپورټر یم
چې زما جیب را ګرم کړې پروډوسر به شي. وخت مزایا کو د قبولیت وخت پر تیرې دو دی. ورکه خیرات له درو ورځو نه مې روش نه دی خوړلې، له دوو ورځو مې په سجی سکه نه ده کړې، له درو ګنټو نه مې آیس کریم نه دی خوړلې. د الله په نامه د یو سجی د درو آیس کریم او څلورو روشونو پیسې راکه، الله به دې له رپورټرې نه پروډوسر او له پروډوسرې نه به دې د ټولې راډیو مشره جوړه کړي کنه.
ها ها څه کوي لږ خیال کوه، اوس مو په سابل نوکری باسي، د ریډیو مشرتوب نه غواړم، خو د واده دپاره ته وکړه.
د چا سره واده کول غواړې؟ له ګورکین سره که له سوړسک فریادي سره؟
یو یو ته ریډیو اورې؟
ولې زه انسان نه یم؟ زما زړه سندرې اورېدو ته نه غواړي او که خبرونو اورېدو ته نه غواړي. نن سبا فقیر دی او کامیر د نړۍ په حالاتو ځان خبرول غواړي. وای گورکین که سورسک
یو یو گورکین او سورسک سکوم دواړه مفلس دی اوس میم شل شل روپی دواړه قرضدار دی
زه خبر یم د ریډیو د رپورټرانو پال بل څوک راو شو د چا سره واده کول غواړي بچا
چیو منسٹر وی ٹھیکدار وی یا پا کسٹم کی چوکیدار وی کاغه نوی د پیٹرول یا د سی این جی بم خو باید چولری
آخا خا خا سی این جی پیٹرول او بشی او بشی انشاءالله او بشی نن چی تا چنگ پا کورور دننشی مور با دی اول تپوز دغه در نو کی چی شالیلو د درو سره مرکی راغلی دی کمیو تا ها او کما
تینکیو تینکیو دا واخله دا خیراتی واخله
چا؟ سل روپه؟ پا سل روپه خونن سبا داکتر مریض نگوری که
داکتر؟ ستاو دا داکتر سرس
خا داکتر دیوی تبی دا جوڑی دو پا زراو روپه یالی او زدی جوان در جوڑو ما تا صرف سل روپه را که زر روپه خو خالیز ما پیرانان علی
پیرانان؟
اونو دا دواغانی ستا پلار کبلوی اگا پیرانان با یو فکر و ذکر کوینو با دوا کبلی گی کنه
یو پیرانان هم رشوت شروع کریدی
ولی پیرانان نس نلری دا پینزلس آیس کریم سلور سجی اتلس روش دا ایوازی خوزه نخورم دا دویم را سره لگه ای کڑا پاویه کنه
نزبی از سو پیسی درکم
پیسی دوال خلی نگواری او که دزره نه
دا دخلی او دزره بیا سکی ساده
که مال که وی جینی که دوال دخلی نگواری اگه پا زرده او که دزره نگواری پا اغلش تیمم لگیگی او خواریم پی لگیگی او بیا تا تا معلومه دا زرون از دنگ نیولی دی چی دوازی نیره باسی دا سڑی اتارا بجاوی گی کن امرو بس زر روپی کنی بیا شراوی روزی اللہ دی دا داسی سڑی سروادو اوکا چی طولش پا خراتی وی یو گره دی خوب تا نپریک دی اللہ دی اغس پا گنا خواخی در بندی برابره کی چی عرص پا گید لکا مغک تم روی اللہ دی اغا جنگیره اندرن دی در بندی برابره کی چی جبی کم سی کم دری گز اوگ دیوی
وی وی گورکینا مایک بند که داسی نوی چی وز دا شراوی کبولی سی
گرانو کدر منو ملگرو داود شالیلا بادامی راپور از ماغو خیال شو چی دا دی مصیبت نخلاص شو خو معلومی گی داسی چی نیو خلاص شوی یو دغا یو تو تکی چه کری زما او ده سرسک دخمانانی دی همیشه ده مشرانو غوگونه ده کوی اغوی ده زمونگ غیبتونه کوی زمونگ ده تری پیس زوانی کدر نشته او ده اغوی ده کباری رنگ برنگی ستونو تعریف
الکه گرگینه گرگینه ده چکه ایچ پرسنل میترز دی ڈسکس که ول شروع کرده گرانو قدرمونو آوریدون کو بریکن نیوز دی چی در شهر ناپلسان الیکشن کمیشن یعنی در انتخابات و کولو اداره و مختلف و سیاسی پارتیان و امیدواران و در پار انتخابی نشانون آلات کول شروع کردی دی مصیبت دادی چیز مرد در وزیران و رنگ در امیدواران و هم پا هر علکه پزرا و ازاد امیدواران ولار دی در الیکشن کمیشن سر نشانون ختم سول نو آغوی ده لوٹه نشان وی وسیلی توار کری آغا انکار وکری دوهم انکار دریم انکار الیکشن کمیشن حق حیران پات دی چه اس لوٹه تا ده لوٹه نشان ور نکری نو ده چش نشان ور کری یو بل اهم خبر دادی چه لوی کاجی صاحب اعلان کری دی چه دی اسمبلی کم ممبران چه هم ده دو ملکو کاردون پا جیب کی گرزی یعنی ده کامی شناختی کارد سرا سرا ده بل هیواد شهریت هم ولری ده داسی ممبران و ممبرشیب دی ختم کرل سی ده دی پیسلی پا خلاب ده اسمبلی حق ممبرانو چه کلکلک خودل تلری اواغی ده باندیاشی سوای راشی چه وارو ده جلیبی دیجیتل راپور
السلام
علیکم گرانو قدرمنو اوریدونکو، جلیبی ډیجیټل دا وخت پارلیمنت و مخې ته ولاړ یم. یو سړی چې په چرتو کې له ځانه سره ګډ دی او بونیږي، راسی چې د ده سره خبرې وکړو. السلام علیکم.
څوک؟ څه فیصله وشوه؟ دننه پرېږدئ که ولاړ شو؟
تاسو څوک یاست؟
زه د کامې اسمبلی ممبر یم، د لندن کارډ مې په جیب کې دی کنه.
نو تاسو لندن څخه دلته څه دپاره راغلي یاست؟
د باچایی دپاره.
د باچایی دپاره؟
او نو هلته ټیکسي چلو، دلته یو څه پیسې وشندو، انتخابات وکړو، وی ګټو، بس بیا نو قرار پنځه کاله خروس کو حساب نه منو.
نو اوس د عدالت د دې فیصلې وروسته ته څه کوې؟ اسمبلی پرېږدی او که د لندن کارډ؟
هغه ته خو حیران یم کنه، یو طرف ته ډنګ دی بل طرف ته پړنګ دی. چې لندن ته ځم بیا هغه ټیکسي دی، دلته گاډه مفته، تنخواه مفته، فنډونه په کروړاو، روب داب جلا. نو لندن څه کوم؟ دومره پیسې مې ګټلې دي چې دا بل الیکشن ښه په مزه ګټلی شم کنه.
ای بدبخته، دلته څه کوې؟ سبا به دې نیب والا ونیسي، په جیل کې به مړه غوږونه پروتې، بیا به د لندن کارډ پسې ارمان کوې.
ای دا ملک نه پرسانده، چی پیسې وی کارډونه ډیر دي، بل به واخلم که بل نه و بل به واخلم. ځان پوی که، پام کوه، هو چی اسمبلی پرې نږدې.